دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د شپې 8 بجې او په واشنگتن کې د سهار 9 نیمې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. زه وحید الله فیضی په دې خبرونه کې به تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه او رپورټونه واورئ. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز.
د بغلان په ولایت کې د عبدالله د موټرو په کاروان برید شوی. په هند کې نن څلورمه ورځ ده چې د طبیعت د نوي قانون پر ضد خلک مظاهره کوي، او د سودان یو محکمې پخوانی جمهور رئیس عمر بشیر په 2 کاله زندان محکوم کړ.
د نن مخام په خبرونه کې به واوري چې زلمی خلیزاد په قطر کې د سولې مذاکراتو د ریدو څخه وروسته کابل ته راځي.
خلیزاد صاحب کابل ته راځي، خامخا د حکومتي چارواکو سره به ویني. دوی به خپل د فعالیتونو گزارش به رئیس جمهور سره دوی شریکي.
بلخوا د امریکا د استازو د مجلس دیموکرات وکیلان د ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا کول ته نور هم نږدې شول. د استیزا له قدرت څخه کار اخیستل د دې هیواد لپاره د خجالت خبره ده. نور مهم رپورټونه هم شته، خو سپام وکړئ خبرونو ته چې عاشق الله رحیم زوی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ. د افغانستان امنیتي مقاماتو تایید کړی ده چې د جمهوری ریاست د یو کاندید عبدالله د موټرو په کاروان په بغلان ولایت کې برید شوی. د بغلان ولایت د پولیسو د قمندانۍ ویان جاوید بشارت وویل دغه برید د پلیخمري ښار په څنډه کې د کیلګي په دښته کې شوی دی، خو په برید کې چاته زیان نه دی رسیدلی. ښاغلی عبدالله تېره ورځ د خپلو پلویانو نه وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون ته اجازه ورکړي چې په وو ولایتونو کې رایې بیا وشمیري. تر اوسه کومې ډلې د ښاغلي عبدالله د موټر په کاروان د ډزو ادعا نه ده کړې. د افغانستان د سولې دپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو او اوربان ټینګېدو په اړه د پاکستان د همکارۍ هرکلی کوي. د پاکستان جګپوړو چارواکو په اسلام آباد کې د ښاغلي خلیلزاد سره لیدنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو او اوربان ټینګېدو برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. بل پلو ارګ وایي د افغانستان د سولې د خبرو دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به کابل ته ورشي او د خپلو وروستیو فعالیتونو په اړه به د افغانستان چارواکو ته معلومات ورکړي. زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د پاکستان له دې مرستې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي او اوربند وشي هرکلی کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې سبا د یکشنبې په ورځ په پاتې وو ولایتونو کې د 1509 محلونو د رایې تفتیش او بیا شمیرلو بهیر پیل شي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم کاندید عبدالله تېره شپه خپلو پلویانو ته امر وکړ چې د ټاکنو کمیسیون کارکوونکو ته د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو اجازه ورکړي. د انتخاباتو د کمیسیون یو ویان زبی الله سادات امریکا غږ ته وویل هڅه کیږي چې د دې ولایتونو د بیا شمیرلو بهیر په 2 ورځو کې بشپړ شي. په دغو ولایتونو کې پنجشیر، سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب او د جوزجان ولایتونه شامل دي. د غزنی ولایت قرباغ په ولسوالۍ کې د طالبانو د نفوذي کسانو په برید کې د سیمه ایزې وردو 25 عسکر وژل شوي دي. د قرباغ ولسوال غلام حبیب زیرک نن امریکا غږ ته وویل چې پیښه تېره شپه په نودي کلي کې د پوځیانو په یوې قرارګاه کې شوې ده. د زیرک په وینا د طالبانو د نفوذي کسانو شمیر 8 تنه او د سیمه ایزې وردو په لیکو کې وظیفه کوله. چارواکو یې برید کوونکو پوځي تجهیزات هم د ځان سره وړي دي. دا هم نړیوال خبرونه. په هند کې نن څلورمه ورځ ده چې خلک د طبیعت د نوي قانون پر ضد مظاهره کوي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
مظاهرتیانو نن د لویدیز بنګال په ایالت کې 15 بس موټرو او اورګاډي اسټیشنونو ته اور واچو. پولیس وایي د 2 ساعتونو لپاره د خلکو تګ راتګ بند و. مظاهرتیانو د شپږو نه زیات د اورګاډو اسټیشنونو ته اور اچولې. مسؤلین وایي چې له همدې وجې د اورګاډو تګ راتګ بند شوی او معلومه نه ده چې څه وخت به بیرته فعال شي. د ورته پردیش په ایالت کې د علیګر مسلم پوهنتون محصلینو هم مظاهره کړې او کور په کور د مسلمانانو نه غوښتي چې سبا د شنبې په ورځ پراخه مظاهرو کې برخه واخلي. محصلینو ویلي چې دا قانون د مسلمانانو سره تبعیض دی او تر هغه وخته به مظاهره کوي چې قانون بدل شوی نه وي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. د امریکا د ساوزو د مجلس دیموکرات وکیلان د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سزا کولو په برخه کې نور هم نږدې شوې دي. پرون د 14 ساعتونو مجلس نو وروسته قضایي کمیټې رسما په جمهور رئیس ټرمپ تور ولګوه چې د خپل واک نه یې ناوړه ګټه اخیسته او کانګرس یې تحقیقات کولو ته نه دی پریښی. په دې حقله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري. شمالي کوریا ویلي دی چې د جمعې په ورځ د سټلایټ په یو مرکز کې یو راکټ ازمایله دی. پیونګ یانګ د دولتي تلویزیون ویلي دی چې تازه ازموینه د دفاعي قوت د زیاتولو لپاره شوې ده. دا دویم ازموینه ده چې د سوهای په مرکز کې کیږي. شمالي کوریا د یک شنبه پر ورځ هم د یو مهم راکټ د ازمایلو خبر ورکړی و. ګرمې هوا او توندو بادونو نن د استرالیا په ځنګلونو کې د اور شدت زیات کړی دی او جایدادونه یې د سوځېدو له خطر سره مخامخ کړي دي. د خبر تفصیل د سمیع الله جلال زین اوري.
په شمالي پرت سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د هوا تودوخه د سانتیګراد په کچه 30 درجه خودل شوی او د اوروژنې کار ته لوی خنډ جوړ کړی دی. له نومبر میاشتې راپدې خوا د استرالیا په ځنګلونو کې د اورونو د لګېدو له امله لږ تر لږه 400 کسان وژل شوي او 1 میلیون هکتار ځمکه سوځېدلې ده. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د سوډان یو محکمې د هیواد پخوانی جمهور رئیس عمر بشیر په 2 کاله زندان محکوم کړ. د سوډان پخوانی ځواکمن جمهور رئیس عمر بشیر چې 3 لسیزې په دې هیواد واکمني وکړله، د روان کال د اپریل په میاشت کې د 2 میاشتو اعتراضونو نه وروسته له واکه ګوښه شه. محکمې نن ښاغلی بشیر په فساد او د غیر قانوني پیسو په ساتلو مجرم وګاڼه. عمر بشیر په 1979 کال کې د پوځیانو او اسلامي سختدریزو په مشرۍ د یوې کودتا په ترڅ کې په سوډان کې واک ترلاسه کړ. او وروستی خبر دا چې د چین د پرمختیا او اصلاحاتو د ملي کمیسیون مشر وایي امریکا او چین د پراخو تجارتي همکاري او ظرفیت لري. د چینایي مقام د جمعې پر ورځ په بیجنګ کې ویلي دی چې د زراعتي موادو د راکړې ورکړې سربیره دواړه هیوادونه د انرژي په صادراتو او نورو برخو کې هم همکاري کولای شي. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
بیا هم په خیر اقلی درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ارګ وایي چې د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت استازی زلمی خلیزاد کابل ته راځي او له طالبانو سره د خپلو مذاکراتو په اړه افغان چارواکو ته معلومات ورکوي. تر دې وړاندې خلیزاد په پاکستان کې د هغه هیواد د بهرنی چارو لو وزیر او د پاوز له مشر سره لیدلی دي. رحیم ګل سروان په دې حقه رپورټ لري.
وروسته له هغه چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په قطر کې له طالبان سره خپلې خبرې ودرولې او راسن پاکستان ته لاړ، اوس افغان حکومت وایي چې زلمی خلیزاد به حتما کابل ته راشي او افغان چارواکي به د خپل فعالیتونو په جریان کې واچوي.
خلیزاد صاحب کابل ته راځي، خامخا د حکومتي چارواکو سره به ویني، دوی به خپل د فعالیتونو گزارش به رئیس جمهور سره دوی شریکوي. زمونږه تمه دا ده چې طالبان اوربند ومني او د افغان حکومت سره مخامخ مذاکره وکړي تر څو مونږ یو دایمي سولې ته ورسیږو.
د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پاکستان ته د زلمی خلیزاد د جمعې د ورځې د سفر په تړه وایي چې خلیزاد له افغان حکومت سره یو ځای د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو د بګرام د کتنې د اهدافو د پرمخ بیولو ماموریت لري. ولسمشري باندې د افغانستان په سولې کې د پاکستان عملی اقدامات غواړي. حخوا زلمی خلیزاد ویلی چې په پاکستان کې د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او د پوز له مشر باجوا سره کتلی د سولې د خبرو نه خبر کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفارت په اعلامیه کې ویلی چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند کې د پاکستان د مرستې هر کړای کوي ترڅو د بین افغاني خبرو لامل شي. خلیزاد د دسمبر په 14 په خپل دوه ټوټینو کې بیا ویلی چې له طالبان سره خبرې د لنډ دمې لپاره درولې دي. خلیزاد ویلی چې طالبانو ته د بګرام د بریټ په اړه سخت غوسه څرګنده کړې ده. طالبان باید وخی چې کولای شي د سولې لپاره د افغانانو هیلو ته جواب ویلی شي. بل ټوټ کې ویلی چې لنډه وقفه اخلي ترڅو طالبان له خپل مشرانو سره په دې موضوع سلا وکړي. په قطر کې د طالبانو ویان سویل شاهین بیا ویلي د خبرو فضا مثبته وه او دواړه لورو موافقه کړې ده چې 2 ورځې له مشورو وروسته بیرته خبرو ته دوام ورکړي.
مذاکرات د طالبانو په غوښتنه معطل شوي. د بګرام مسأله په دې توقف او مذاکراتو په ودرېدو باندې کوم خاص اثر نه لري. طالبانو غوښتنه وه، طالبان غواړي چې د اوربند او د بین د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو په مورد د خپلو مشورانو سره مشوره وکړي.
طالبانو د چهارشنبه په ورځ په بګرام کې په داسې حال کې برید وکړ چې په قطر کې له امریکایي لوري سره مذاکرات کول. د سولې خبرې درې میاشتې مخکې په کابل کې د یو برید لامله لغوه شوې وې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی سبا په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل پیلوي. چارواکي وایي چې د دې اونۍ تر پایه لومړنۍ پایلې اعلانوي. د ټاکنو معترض نومان عبدالله پرون ومنله چې په وو ولایتونو کې د خلک د رایو د تفتیش سره همکاري وکړي. حکمت سروش پرې رپورټ لري.
بسم الله الرحمن. د ولسمشری د نوماند عبدالله پلویانو په وو شمالي ولایتونو کې د ولسمشری د ټاکنو د رایو بیا شمیرنه بند کړې و. اوس شاغلی عبدالله پر خپل پلویانو ژغ کړی چې سبا په دغه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش ته اجازه ورکړي. د ثبات او همپالنې ټیم د 28 نورو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش سره پرې کون اعلان کړی و.
د ټاکنو کمیسیون مونږ خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی او دغه پروسه مونږ پامدی خطر چې غیر قانوني پروسه و مونږ پکې ګډون نکوو. اوس تمه دا ده چې د شکایت محترم کمیسیون په دې اړه پریکړه وکړي او دغه مسایلو چې مونږ پکې حضور نه درلود مونږ ته چون پایلې د منلو وړ دي له سره یو تصمیم ونیول شي چې مونږ پکې حضور ولرو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د پاتو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې ته تیاری نیولې او سبا به دغه ولایتونو کې بیا شمیرنه او تفتیش پیل کړي. دغه کمیسیون وایي چې د 28 ولایتونو چارې بشپړې سوي او د روانې اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
کوشش کوو چې نن بعضې ولایاتو ته د منګه هیئت ورسیږي او امیدوار یم چې سبا ته په خیر 8 بجې په وو ولایاتو کې د منګ ټول کارمندان موجود وي. هیئت چې د مرکز نه ځي او دوی وشي کوله په جوریان د 2-3 ورځو کې دغه پروسه کاملا تکمیل کی د ناظرین او مشاهدینو په حضور داشت او منګه ابتدایي نتیجه اعلان کړه.
خود ولسمشری د نومان محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم ټینګار کوي چې کمیسون باید ژر تر ژره د ټاکنو پایلې اعلان کړي.
بیش از نه کمیسون
تر دې زیات دی نه کمیسون د افغانستان خلک په انتظار کې پریږدي او نه د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو دغه لویه پروسه او ډیموکراسي تمثیل یارغمل کوي.
بلخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې اختلافي رائے به وڅېړي.
کمیسون شکایت انتخاباتی مبنا
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون قانوني بنسټ په پام کې نیسي. تخنیکی مسائل به وارزوي او بل اخر به هماغه محل خپل پریکړه اعلان کړي.
د عبدالله پلویانو تیر میاشت وروسته لاغه چې د دوی په باور کمیسون 300,000 جنجالي رایې د بیا شمیرنې په بهیر کې شاملې کړي، په وو شمالي ولایتونو کې د کمیسونونو دروازې بند کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
بیا هم بخیر اغلی. د امریکا د استازو د مجلس دیموکرات وکیلان د ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا کول ته نور هم نږدې شول. له 1400 ساعتونو بحث وروسته قضایه کمیټې د جمعې په ورځ رسمان په ټرمپ تور ولګوه چې له خپل واک نه ناوړه استفاده کړي او د کانګرس د تحقیقاتو مخه نیولې ده.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر وي چې ښایي په راتلونکو ورځو کې استیزا شي، خو هغه په پروسه انتقاد کوي.
د استیزال قدرت څخه کار اخیستل د دې هیواد لپاره د خجالت خبره ده.
د امریکا د استازو په مجلس کې د کابو ټولو دیموکراتانو لخوا د استیزال د دوو موردونو تایید د راتلونکي کال په لومړیو کې په سنا کې د محاکمې اړتیا رامنځته کوي. د استازو په مجلس کې د خپل وروستیو هڅو په دوام دیموکراتو قانون جوړونکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې جمهور رئیس د خپلو شخصي سیاسي ګټو لپاره له اوکراین سره د امریکا د مرستې د کارولو له امله له دندې ګوښه کړی شي.
که اقدام ونکړو خطرات څه دي؟ له تیرو 3 ورځو څخه د مجلس د تحقیقاتو له پیل او همدارنګه په تیرو 3 کلونو کې یو د نه انکار وړ حقیقت رابرسره شوی. که د ولسمشر لخوا د واک ناوړه ګټه اخیستو ته ځواب ورنکړو دا لړۍ به روانه وي. کله چې جمهور رئیس د انتخاباتو استقلالیت ګواښي نشو کولای د خپلو مشکلاتو د هواري لپاره په انتخاباتو اتکا وکړو.
خو جمهور غوښتونکي وایي د اوکراین ولسمشر سره د جمهور رئیس ټرمپ د جولای د 15مې ټلیفوني اړیکه په اوکراین کې د فساد د له منځه وړلو لپاره وه، نه په خپل هیواد کې د سیاسي موقف د پراخېدو. هغوی وایي دیموکراتان له وړاندې د ټرمپ د استیضا په هڅه کې وو.
هغوی د وړاندې تعهد کړی و چې دا کار به کوي او اوس یې وکړ. هغوی په دې اړه ژمن وو خو هیڅ ثبوت او شواهد نه درلودل. جرم نه دی شوی خو دوی پر مخ ولاړل. هغوی هیواد سره جلا کوي.
په تاریخي لحاظ د جمهور رئیسانو استیزا هیواد ویشلی دی. په داسې حال کې چې اوس مهال کابو نیم هیواد د ټرمپ د استیزا ملاتړ نه کوي، دیموکراتان وایي عامه نظر پوښتنې د دوی د پلوي ښکارندوی کوي.
خلک فکر کوي دوی باید پوه شي چې د امریکا جمهور رئیس څوک دی، کوم بهرنی قدرت نه دی. هغوی فکر کوي هیڅ څوک تر قانون اوچت نه دی. مونږ او یو شمېر کسان فکر کوو چې جمهور رئیس باید له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستو او د کانګرس د مخنیوي په برخه کې حساب ورکوونکی وي.
سره له دې چې د سنا مجلس به چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي، جمهور رئیس ټرمپ ته برات ورکړي او له دندې به یې لرې نه کړي، خو جمهوری غوښتونکي وایي استیزا به د امریکا د ډیپلوماسۍ لپاره نړیوال عواقب ولري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او سمرا ګرځو بیرته افغانستان ته. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې غلچکی بریدونو د دې ښار اوسیدونکو د امنیت لپلوه زیات اندېښمن کړي دي. بلخوا د هلمند امنیه قمندان سمنوال حسام الدین هلمندي ادعا کړي چې د سورې د خبرو سره یو ځای پر وسلوال طالبانو باندې د جګړې د شدت فشار زیات شوی دی، خو دوی د لښکرګاه ښار د امنیت لپاره نوې هڅې پیل کړي دي.
ل تیریوی اونۍ راهیسی د هلمند په مرکز لشرګاه کې لاستانه تر غلچکیو بریدونو لاندې راغلی چې لوی برخه کسان پکښې وژل شوي دي. په وژل شو او ټپي کسانو کې حکومتي مامورین، پولیس سرتیری او ملکی کسان شامل دي. د غلچکیو بریدونو په تازه پیښه کې نن سهار دوه تنه د لشرګاه ښار له مرکزی چوک سره تر وسلوال برید لاندې راغلل چې یو تن پکښې وژل شوی او بل پکښې ټپي دي. د لشرګاه ښار اوسیدونکي د ښار د امنیت په اړه داسې وایي:
اوس مهال کې به خیمه ډیر خراب دی، هر ورځ ترور کې جر ورځ خلک وژني، بس امنیت څه نه دی.
پښتا دوی وایي بند نه دی، باید پښتا سپارل نشي. د خلکو د همکارۍ څخه دوی امنیت دلته ښه ټینګ یادای شي.
په هلمند کې غلچکی بریدونه تر ډیره پورې د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو نوې جګړیز تکتیک بلل کیږي. د هلمند امنیتي مقامات تاییدوي چې د غلچکیو بریدونو له کبله د لشرګاه ښار امنیت اندېښمن شوی، خو په وینا یې چې امنیتي ادارې په ګډه هڅه کوي چې د یادې ستونزې مخه ونیسي. د هلمند ولایت سرپرست والی مجاهد الله سپاری له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې د لشرګاه ښار د اوسیدونکو اندېښنه په ځای وبلل، خو زیاته کړه چې د حل لپاره پر بیړنیو حل لارو باندې کار پیل شوی دی.
په ولسوالیو کې هم طالبان هر ورځ هوایي ضربې ویني چې دوی په ښکارا د وسر دوی خپل کتارونو اکمالات نس کولی. دوی اوس کوشش کوي چې په لشکرګاه ښار کې ترور زیات کی ترڅو د خلکو ذهنیتونه خراب کړي. تقریبا شلو ورځې یا یو میاشت کېږي چې په لشکرګاه ښار کې طالبانو ترور زیات کړی دی، او د ولایت د خاص څخه موږ جدي سپارښتنه ټولو نظامیانو ته کړې ده چې نور دغه حالت ته نه ولسته د زغم وردی او نه هم ولایتي ادارې ته د زغم وردی. په هر رقم چې کیږي دغه وضعیت ته به تغییر ورکوي سي.
بلې خواته د هلمند امنیه قمندان سمنوال حسام الدین هلمندي په یو خبري ناسه کې ویل چې پولیسو د شار په بیلابیلو برخو کې خپل تدابیر زیات کړي دي. نو موړي زیاته کړه چې د پولیسو رهبرۍ له نور امنیتي ادارو سره په ګډه د غلچکیو بریدونو د مخنیوي لپاره پلان جوړ کړي او د عملي کولو په ترڅ کې د څو غلچکیو بریدونو عاملین نیول سوي هم دي.
په ښار کې د اوس شپو ورځ کې څه نامنی سته چې هغه هم څو وجې لري. یوه وجه دا ده چې دوی باندې هم طالبانو باندې د قطر څخه فشار دی. دا تاثیرات سته نه په هلمند کې، د افغانستان په ټولو ولایتو کې دا فشار سته، په ښارونو باندې یا انفجار او یا ترور.
هلمند ولایت د دوامدار نامنیو له ستونزو سره مخ دی چې له کبله د دې ولایت شمالي ولسوالۍ باغران، کجکی، نوزاد، موساکله او سنګین د وسلوالو طالبانو د حضور عمده سیمې بلل کیږي. خو په ولایتي مرکز لشرګاه کې د غلچکیو بریدونو پیشي تر ډیره د نامنیو نوې اړخ بلل کیږي. سره له دې چې امنیتي مقامات د لشرګاه د غلچکیو بریدونو مسول د دولت مخالف وسوال طالبان ګڼي، خو هغوی خپل په دې اړه رسنیو ته کوم تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
ډیر مننه چې تر اوسه له آشنا رادیو سره استه. جاپاني مؤسسې پی ایم ایس د ناکامورا له وژل کېدو وروسته ننګرهار کې د نیمګړو پروژو پر ځای بل مشر مکارامي ټاکلی او چارواکي وایي ډیر ژر به ننګرهار کې کار پیل کړي.
د ننګرهار مرستیال والی تامی معرف امریکا غږ ته وویل چې جاپانی پی ایم ایس موسسې د ډاکټر ناکامورا په ځای یو بل مشر موراکامي ټاکلی او دغه ولایت کې به نیمګړې پاتې پروژې سرته ورسی. ډاکټر ناکامورا د دسمبر په څلورمه جلال آباد کې وسلوالو وویشت او هغه له موټر چلونکو او څلورو ساتونکو سره وواژه. د ننګرهار مرستیال والی له پی ایم ایس موسسې مننه کړې چې د ناکامورا له وژل کېدو سره سره له هغه پاتې پروژې سرته رسی.
دغه قربانی ته آماده شو تر څو وکولی شي د ډاکټر صاحب ناکامورا د پاتې کارونو د بشپړولو په خاطر او د هغې د هیلو د ژوندۍ ساتلو په خاطر باندې د دغې پروژې د ساتنو او د مخته وړلو په خاطر باندې یو ځل بیا هم خپل استازی معرفي.
ډاکټر ناکامورا چې افغان ولسمشر ورته د ښه خدمت کولو په وجه د افغانستان تابعیت هم ورکړ، د ننګرهار څلور ولسوالیو کې یولس کانالونه او سربندونه آباد کړي وو چې د چارواکو په وینا څلیری زره هکټار للمي او شاړ ځمکه یې آبی کړي او تر اته سوه زره خلکو ته ګټه رسېدلې ده. د ناکامورا په وژل کېدو سخت غبرګون وښودل شو او د نړۍ په لر بر کې د هغه قاتلین له انسانیت دښمنان یاد کړل. ولسی خلک خوشاله دي چې د ډاکټر ناکامورا وروسته د ننګرهار خلک وپالل او یو بل مشرې وټاک.
کوم پروژې چې په خیوي ولسوالۍ یا کاما یا درینور کې ناکامورا د خونه نیمګړې پاتې افغانانو سره دا تشویش و چې دا به همداسې پاتې کیږي، خو خوشبختانه د هغه پر ځای بل کس ټاکل شوی دی. هغه پروژې چې د هغه نه پاتې دي هغه به ترسره کوي او
که څه هم د ډاکټر ناکامورا د وژنې په شک حکومت دوه کسان ونیول، خو چارواکي وایي لا یې داسې شواهد نه دي موندلي چې ګنې د ناکامورا د وژنې په مسله کې لاس لرل ثابت کړي. د طب دغه ډاکټر ناکامورا په 2003 میلادي کال د ننګرهار څلورو ولسوالیو کې د اوبو سربندونه او باغونو جوړول پیل کړل چې ځایي خلکو ورته له ډېرې مینې کاکامورا دم ویل. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
افغان حکومت په یو داسې سیستم کار کوي چې له مخې به د فرضي حج د نوملیکنې پروسه برېښنایي شي. د حج او اوقاف وزارت وایي چې د دغه سیستم لارې څخه به هر هغه څوک چې انټرنیټ او کمپیوټر ته لاسرسی ولري د خپل کار څخه نوملیکونه له خپل کور څخه نوملیکنه وکړي. نور حال د لیمانیا زیپ رپورټ کې.
د ارشاد حج او اوقاف او مخابرات وزارت ترمنځ د حج پروسې برېښنایي کولو لپاره قرارداد لاسلیک شو. د دغه هوکړې په اساس به د مخابرات وزارت د فرضي حج پروسې لپاره یو سیستم جوړوي چې په دغه پروسه کې به اسانتیا او شفافیت رامنځته شي. د مخابراتو سرپرست وزیر فهیم هاشمی وویل چې له دې لارې به د حج پروسه ساده او په خدمتونو کې به چټکتیا رامنځته شي.
سیستم الکترونیکی خوبیش دهی است که همه موضوعات به صورت آنلاین قابل دسترس است. همه موضوعات قابل
کنترل دغه سیستم خطوب پدې کې ده چې هر څه کنټرول او پلاسرسي کړي او حجیان کولای شي ټول موضوعات وساري. ډېرې پروسې ساده او اسانه دي. هیله لرو دغه سیستم پراتونکو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي.
د سہولت اورده د قسمت سہولت بشتری را ایجاد وکنه.
د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب همدارنګ وویل چې د فرضي حج پروسه ډیره پیچلې او زمانګیره ده، خو د یاد سیستم په جوړولو سره به وروسته له دې لری ولسوالیو څخه خلک د نوملیکنې لپاره ښارونو ته نه راځي. هغه وویل دغه سیستم له لارې څخه به هر هغه څوک چې نټ او کمپیوټر ته لاسرسی ولري د خپل کور څخه نوملیکنه وکړي.
لرو ولسوالیو نه راځي، په هوټلو کې شپې ورته کوي، سهار وختي ځي، په نوبت کې ځان ځای په ځای کوي، تر ماښامه پورې څه کار وسو بل نوبت ته بیا ځان را رسوي. چې دا د موږ د هیوادوالو لپاره ستونزمنه پروسه ده. له دغې برقي سازي له لارې نه به هر هیوادوال کولی شي چې کمپیوټر او نیټ ته لاسرسی ولري، د خپل کور نه ثبتنام وکړي.
له افغانستانه هر کال د حج فریضې د ادا کولو لپاره په زرګونه کسان سعودي عربستان ته ځي چې باید دغه فریضې د ادا کولو لپاره په پلازمینه کابل او ښارونو کې د حج او اوقاف وزارت په ولایتي ریاستونو کې نوملیکنه وکړي. سږ کال د فرضي حج مراسمو لپاره 1500 کسان له افغانستان څخه سعودي عربستان ته تللي وو.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
که څه هم سوداګر په کندز کې د کاروبار د ختمېدو یا د کمېدو یادونه کوي، خو د غوښې د چرګانو د ساتنې او ماهیانو د روزنې فارمونه له پخوا څخه زیات شوي دي. د رحیم نیازمان رپورټ.
کندز کې له تیرو څلور کالو را په دې خوا سوداګر د تجارتي کارونو د کمېدو یادونه کوي. دوی وایي چې د تیرو کلونو د ناامنیو له امله یو شمېر سوداګرو له دغه ښار څخه خپل تجارتي کارونه نورو ولایتونو ته انتقال کړي دي، خو یو شمېر دهقانان چې اوس یې په خپلو زراعتي ځمکو کې د ماهیانو د روزنې او د چرګانو د ساتنې فارمونه جوړ کړي وایي چې ښه عاید لري. دوی وایي چې باید له نورو هیوادونو څخه په وارداتي چرګانو او ماهیانو باندې بندیز ولګول شي چې د دوی کاروبار رشد وکړي. دغه فارم لرونکي ادعا کوي چې د ګاونډیو هیوادونو سوداګر له دوی څخه زیاته سرمایه لري او هغوی د خپلو تولیداتو لپاره د افغانستان په داخل کې له دوی سره رقابت کوي، چې په نتیجه کې د دوی کاروبار له منځه ځي او د افغانستان مارکیټ کې د داخلي تولیداتو بازار خارجي هیوادونه نیسي. د قندوز څو تنه دهقانان چې په زراعتي ځمکو کې د ماهیانو د ساتنې فارمونه جوړ کړي دا سوي
مشکلات د فارمدارانو خدای دې چې یو د خوانه مالونه رسیدلې دي موږ مارکیټ ته وړاندې کولې نو شو، ځکه چې تجارانو باندې چې مال خرڅو هغه وې چې بازار خراب دی، خارجي ماهیان ډیر روان دي.
موږ چې دلته څه پنګاونه د ماهیانو کړی دا بازار خراب دی او خارجي ماهیانو د موږ د ماهیانو بازار خراب کړی دی.
دلته ما شپږ جری بمزکا فارم جوړ کړای دی، په دې کې تقریبا 15000 ماهیان بچونی ما چولی دی. دیوی خانه بازار خراب دی، دبل خانه او بنشته دی، نو موږ د ډیر غټه ستونزې سمه خيور.
د ماینو د روزنې د فارمونو د اتحادیه مشر عطا الله وای چې د کبانو د فارمونو لاره اوس یو شمیر خلک خ عاید لري، خو غوښتنه یې دا ده چې قندوز ته له پاکستان څخه د کبانو د واردولو مخه باید ونیول شي او یا یې د کورنۍ تولیداتو د مارکیټ د پیدا کېدو په خاطر ټیکس لوړ شي. په قندوز کې د زراعت مسولین وایي چې د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د کبانو د فارمونو څښتنان د اوبو له کمبود سره ځکه مخ دي چې د اوبو پر لوی کانال کار جریان لري. په قندوز کې له فارمي کبانو پرته د امو سین بیلابیل ډول ماهیان هم په بازار کې پیدا کیږي. د دغه ولایت د سرحدي سیمو خلک د امو سین کې جالونه خوروي او ماهیان نیسي چې یو کیلو یې په بازار کې له 1500 افغانۍ نیولې تر 1000 افغانۍ پورې خرڅیږي. د قندوز ښار کې د ماهیانو یو پلورونکی وایي چې له فارمي ماهیانو پرته د سین ماهیان هم لري.
موږ ماهیان خرڅو، موږ سره وطني ماهیان دي قندوزي، موږ ته دریایي هم راځي، د قندوز د فارم ماهیان هم راځي. داسې ورځ راځي چې موږ ته مشتری راشي، موږ دوه منه ماهیان هم خرڅو، چې مشتری را باندې زیات 15 منه شپږ منه اته منه بازار ته ګورو.
په قندوز کې په تیرو څو میاشتو کې د غوښې د چرګانو تر شپږ سوه او د ماهیانو له 130 فارمونو زیات فارمونه جوړ شوي دي.
د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان امنیتي مقاماتو تایید کړی دی چې د جمهوری ریاست یو کاندید عبدالله د موټرو په کاروان د بغلان په ولایت کې برید شوی، خو چاته کوم زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او اوربان ټینګېدو په اړه د پاکستان د همکارۍ هرکلی کوي. بل پلو ارګ وایي چې ښاغلی خلیلزاد به کابل ته ورشي او د خپلو وروستیو فعالیتونو په اړه به د افغانستان چارواکو ته معلومات ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی سبا د یک شنبه په ورځ په پاتې وو ولایتونو کې د 1309 محلونو د رای تفتیش او بیا شمیرلو بهیر پیل شي. د غزنی ولایت قرباغ په ولسوالۍ کې د طالبانو د نفوذي کسانو په برید کې د سیمه ییزې وردو 25 عسکر وژل شوي. په هند کې نن څلورمه ورځ ده چې خلک د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهرې کوي. د امریکا د استازو د مجلس دیموکرات وکیلان د جمهور رئیس ټرمپ د استضاع کولو ته نور هم نږدې شوي دي. شمالي کوریا ویلي دی د جمعې په ورځ د سټلایټ په یو مرکز کې یو راکټ ازمایلی. ګرمې هوا او توندو بادونو نن د استرالیا په ځنګلونو کې د اور شدت زیات کړی او جایدادونو ته یې د سوځېدو خطر پیدا کړی. د سودان پخوانی ځواکمن جمهور رئیس عمر بشیر چې درې لسیزې په دې هیواد واکمني وکړله د روان کال د اپریل په میاشت کې د څو میاشتو اعتراضونو وروسته له واکه ګوښه شو. د سودان محکمې هغه نن په دوه کاله زندان محکوم کړ. او د چین د پرمختیا او اصلاحاتو د ملي کمیسیون مشر وایي امریکا او چین د پراخو تجارتي همکاریو ظرفیت لري.
قدرمنو اوریدونکو، د امریکا غږ د دې ساعت پښتو خبرونه همدومره و. په څو شیبو کې د دې خبرونه پیلېږي. تر بیا خیر چاره.